السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر 5 بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځن نور برخو ترڅنګ د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تفسیر او شنن هم دي. خلومړي د دې سات خبرونه او زموږ همکار بشیر ګواخې درته وایي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د کراچی د امنیتی حالاتو د څېړلو لپاره پرون د سند صوبې چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د اپوزیشن ګوندونو د سخت تنقید سربېره د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف حقانی مدرسې سره مالی مرستې ښه کار بللې دي او تر شپږو کلونو ترخو اړیکو وروسته نن اسرائیل او ترکیه د بیا په خلاینې رسمي لوزنامه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په مهال هلته د رینجر ځواکونو د عملیاتو په جاري ساتلو ټینګار کړی دی. د پوځ په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې راحیل شریف د پاکستان د کورنو چارو وزیر د استخباراتي ادارې ISI مشر د سند گورنر او وزیر اعلی سره هم ملاقاتونه کړي دي او د غلطې پر امنیتي مسایلو سره خبرې کړي. که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې له څه باندې دو کالو راهیسې روان عملیات ګټور بولي خو په ځانګړې توګه د متحده قومي موومنټ ګوند مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کېږي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې ده. عمران خان پرون ماښام په پېښور کې خبرلان سره په خبرو کې ویل
سارے مدرسوں نے اور یہی
مولانا سمیع الحق پر شمول ټولو مدرسو د پرویز مشرف په وخت کې لاغه پیسو اخیستو انکار کړو چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره ورکول کېدل. اوس دوی پر موږ باور لري نو ځکه یې را سره اصلاحات منلي. دا د پاکستان لپاره ډیره ښه خبر ده. خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې حقانیه مدرسه به دا پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاري. د یادونې ده چې عمران خان سمو د وړاندې خبریالانو سره خبرو کې افغانستان کې د طالبانو جنگ روا کار بللې وو. د حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځان د طالبانو روحاني پلار بولي او له دې ځایه د طالبانو ګڼ مشران هم فارغ شوي دي. نن په جنوبی وزیرستان فارټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. د فاټا سیکرټریټ وایند عقیل احمد نن مشال رډي تول چې د کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمر له 1 لک څخه ډیرو ماشومان ته د دې مازورون کې وایرس د مخنیوي واکسین کیږي. دا کمپاین تر هغې وروسته پیل شوی چې تیر هفته ډیر اسماعیل خان کې د پولیو یو کیس مخه ته راغلی و. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال رډیو ته ویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماټیکي هڅې پیل شوې دي. هغه زیاته کړه
د افغانستان دولت د مهاجرینو د حقونو خوندیتوب او د دوی د حقونو رعایت لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیساری سره په تماس کې شوی او د موضوع حل لپاره په ګډه کار کوي.
یاد دې وی چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو خط لیکلی او ته غوښتنه یې کړې چې د شام رژیم په پلوي دغه هیواد ته تلونکو افغانانو مخه ونیسي. د رپورټونو تر مخه د افغانان اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ وجنګیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلواله ډله سخته ځپلې ده. د دې ولایت وان عطا الله خوګنی نن مشال رډیو ته وویل چې له پرون راهیسې عملیاتو کې 19 وسلوال وژلي دي چې دا له تیرې هفتې راهیسې بیلابیلو عملیاتو له 131 داعش وسلوالو د وژلو سربېره دي. تیر ورځ د کوټ ولسوالۍ خلکو مشال رډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې د دوی کورونه ورسوځولي دي او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې دوی سره دې د دغه وسلوالو په پاکولو کې مرسته وکړي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. تر شپږو کلونو ترخو اړیکو وروسته نن اسرائیل او ترکیه د بیا پخلاینې رسمي لوزنامه کړې ده. شپږ کاله مخکې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه مهال ډېرې خراب شوې چې اسرائیل محاصره کړې د فلسطین غزې ته تلونکی و مرستندوی کښته کې نه ترکان ووژل. د نننۍ اعلان شوې لغزنامې تر مخه به دواړه هیوادونه د یو بل سره ټولې ډیپلوماټیکې اړیکې بحاله کړي. اسرائیل به د معاوضې په ډول 40 میلیون ډالر ورکوي او ترکیه به غزه کې مرستندوی کارونه ته پرېږدي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په روم کې نن وویل چې دا پخلاینه به نا آرامه منځنی ختیځ ته ثبات راوړي. د هغه ترکی سیال بینالی یلدیرم په انقره کې ورته اعلان کړی دی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو تر فیصلې وروسته د دغه هیواد د خزانې وزیر کوشش کوي چې کاروباري مارکیټونه په عادي حالت کې پاتې شي. په همدغه حال کې د اروپایي ټولنې او امریکایي چارواکو په دې اړه خبرې کړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په برسلز کې تر ځینو ملاقاتونو وروسته نن لندن ته ځي. د جرمني، فرانس او اټلي مشران د رامنځته شوي بحران په اړه په برلین کې سره ګوري. د برتانیې د خزانې وزیر جورج اوزبورن ویلي چې ملک له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې د رای د ورکولو وروسته د کیدونکي اغیز لپاره تیار و. تیر هفته شوې ټولپوښتنه یا ریفرنډم کې برتانویانو پریکړه وکړه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. تر هغې وروسته په ایشیایي مارکیټونو کې د برتانوي پیسو پاونډ قیمت کم شوی دی. او د روان یورو کپ فوټبال ټورنمنټ په لړ کې نن دوه لوبې کیږي. په لومړۍ لوبه کې اټلی له اسپین سره او دویمه کې انګلینډ له آیسلینډ سره لوبېږي. میګا فرانس ایرلینډ ته د یو په وړاندې په دوو، بلجیم هنګري ته د صفر په مقابل کې په څلورو، او جرمني سلواک ته د صفر په وړاندې په دریو ګولونو ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د پیسو به یې اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 105 روپیا خرڅول کیږي او په 105 روپیا شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 114 روپیا شپږ پیسې او په 115 روپیا شل پیسې. یو درهم په 28 روپیا 15 پیسې او په 28 روپیا سلویخ پیسې. یو پاؤنڈ په 120 روپیا خرڅول کیږي او په 130 روپیا خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیا 50 پیسې او په 20 روپیا 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 53 پیسې. په یو پاکستانی روپے 224 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن نه به د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې د مونسون بارانونه شروع شي. پیښور کې به هم د نن شپې نه بارانونه شروع شي، خو په بنو او کوټه کې به خال خال وریځ وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 26 وي. په بنو کې 2 او 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 25 وي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان د پوست مشر حسن نور چارواکو د کراچۍ په امنیتی حالاتو خبري کړې دي.
د آرمیسټ ویزټ نه پس او د هغه د ملاقاتو نه پس ګمان دا دی چې د کراچۍ ته د آپریشن کې به نور تیزی چې دی هغه به راځي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ځینو سیاستوالانو ویلي دي د ملکن ډیویژن کسټم اکټ نافذ کولو کې صوبایي او فقی حکومتونو د ملکن خلک په دوکا کې ساتلي.
صوبائی حکومت کی پڑا گرا پاس دکھ نہ پڑ کے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کا کسٹم ایکٹ جو ہے اس واپس آخری ہے. لہٰذا فیصلہ شریف اختر نفر با بلوئی کچ باندھی کی جیسی تحریک میں شروع ہو گئی.
په جنوبی وزیرستان ایف آر ټانک او ایف آر ڈی آئی خان کې د نن ناش پګروزنی د پولیو مهم پیل شوی دی او په قبایلي سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره قبایلو په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده.
موږ سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوس ورسو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د کورونا چارو د مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان، د استخباراتي ادارې مشر د ایسای مشر رضوان اختر او د قومي سلامتی د صلاحکار ناصر جنجوا ترڅنګ د کراچۍ ښار دوره کړې. ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به بے لس خنډه جاری وساتي. دا چې په دې اړه ځینې کارپوهان سوای د محمد عمران په ریپورت کې تفصیل اورو.
د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړي او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډ کوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودھری نثار علی خان، د آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرال رضوان اختر او صوبایي چارواکو سره په یوه غونډه کې ګډون هم کړی چې پکې د فوج سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړی د طرح غره د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلې شي. د ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړي شوي دي چې لکه بلې دوی اسان هدف په نخه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلوم وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې ترڅنګ د سند های کورټ د چیف جسټس زوی هم یو اونۍ وړاندې تختولې شوې چې لا تر دې دمه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبریال او شنون کې نوید حسین وایي چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعه یو غونډه کې ګډون کړی و چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وې.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزیت نه مخکې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی لیک شوی هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف چې دی هغه خبرې کړې وې سیکورټي او انټیلیجنس مشران سره د ویډیو لینک په ذریعه باندې پرائم منسٹر ہاؤس کې، او هغه کې فیصله دا شوې چې کراچۍ کې
نوید حسین وایي چې د فوج سرلخکر او نورو چارواکو د کراچۍ د دورې وروسته داسې معلومیږي چې ښار کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې به نور هم تیزی راځي.
د آرمی چیف وزیت نه پس او د هغه د ملاقاتو نه پس ګمان دا دی چې د کراچۍ په دې آپریشن کې به نور تیزی چې دی هغه به راځي، او چې کوم سیزونه چې هغه سیاسي وجوهاتو باندې هغه ډیلی کېدل هغه به اوس
د ذکر دا چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا دریو کالو راهیسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی، ولې تیره اونۍ کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابري د وژنې وروستو د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وې چې وروستو د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړې او ولسته دا باور ورکړې چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې د پاکستان فوج 90% ترهګر له منځه وړي دي او باقي 10% به هم ډېر سر ختم شي. دا چې د پرویز رشید دغه د ترهګرۍ د ختمولو داوی څومره په حقیقت مبني دي د مجید بابر پر رپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستانی اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملامته کړې او سخت دریځه سوچونه هم تر ډیره حده ختم کړي. دا چې دا خو د حکومت دعوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایره وایي چې دا د حکومت دعوه ده، خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کېدی شي او صحیح هم، هغې سره اتفاق هم کېدی شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو او قربانیانو نه انکار نه شي کېدی. خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده، نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کېږي چې د یو متبادل فکر په رامنځته کېدو کې پکار دي. د هغې لپاره د ډېرو هلو ځلو ضرورت دی.
خو بلخوا د عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې اوس دا د فیصدي خبره زړه شوه او دا مونږ د دریو کالو نه اورو.
دا 90% یا 90% خو دای ټول وخت وای، دا 90% اورا خو مونږ د دریو کالو نه اورو کنه، او چې کله نه دا پرشنونه هم شروع شوه دین دا کاورو چې وای 90% کلیر شو او باقي به زه روشي. نو د دې څه مطلب دی؟ او زما سو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلی، نو دا چې کوم دا انتها پسندي ده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې دپاره به اول کلیرلی ډیمونسټریټ کړي چې پالیسي کې شفټ شوی، او موږ وکتل چې ریسنټلی هم چې د پالیسي شفټ مډیشن اسلام آباد کې کناو ګرځېدلي دي د بینډ آؤټ فټ. او موږ ګورو چې دهشتګرد چې کوم دی هغه خپل کاروایي هم کوي،
اخوا په لاهور کې د امنیتی او سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي چې د حکومت لخوا د ترهګرو د ختمېدو په اړه د نوي یا کم او زیات فیصدي خبره خو منلې کېدای شي، خو د سختدلی د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
کچېرې د شمالي وزیرستان خبره کوي، نو دغو سیمو کې پوز د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځي او بیسونه ختم کړل. خو که د نور پاکستان خبره وکړو، نه ترهګر سخت دریزه او د دوی ډلې موجود دي. دا خبره ټیک ده چې دغو پوځي عملیاتو سره د دوی لږ مخنیوي شوی دی، د عام ولس په نقل او حمل کې یو څه بهتري راغلی ده. خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشوې، خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لویه دعوه زما نه ده خیال چې یو آزاد فکره څېړنکار دی دې دعوې سره متفق شي.
د حسن اسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره ده. په دې اړه د دوه مخي تګلارې نه مخکې څه ګټې شوي او نه به بیا وشي.
دا مجید بابر په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن کې د کسټم اکټ عملی کولو فیصله واپس اخیستی وه، خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دغه خبره یو ځل بیا پورته شوې ده. ځینې سیاستوالان وایي چې د ملکن ډیویژن کسټم اکټ نافذ کولو کې صوبایي وفاقي حکومتونو د ملکن خلکو سره دوکه کړې او مخالف ګوندونه به د دې پر ضد احتجاج کوي. تفصیل د خالد خان په رپورت کې.
د وفاقي حکومت لخوا په ملکن ډیویژن کې د کسټم اکټ عملی کولو خلاف عوامي نېشنل پارټي او نور سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د اختر نه پس به د دې په ضد احتجاجي تحریک پیل کوي، او دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت هم د وفاقي حکومت د دغه فیصلې غندنه کړې ده چې د اجمنې سره سم یې دغه اکټ واپس وانه خستو. د پښتونخوا وزیر اعلی تیر ورځ صوبایي اسمبلی کې ویلي وو ملکن ډیویژن کې په گاډو باندې د ټیکس لګولو فیصله په اپیکس کمیټه کې شوی و چې د هغه نه علاوه پکې د صوبې گورنر او د پیښور کور کمانډر هم ناس وو. مونږ په حکومت کې ناست یو او مونږ وایو چې دا غلط کار به مخالفت کوو، نو مونږ ته سرګند په نظر راځي، تاسو ته هم په نظر راځي چې ملکن ډیویژن کې زیات تر ګاډي د سمګلنګ یا د غلا دي، او هغه مونږ ریګولر کولو لپاره دغه تجویز ورکړو. او بیا اپیکس کمیټې کې دغه فیصله وشوه چې په ګاډو داسې ټیکس ولګي چې دا مسله حل شي. خو بیا د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي ستر سکتر او پښتونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې پاکستان کې د سوات، چترال او دیر ریاستونو شاملېدو نه مخکې د دغه ځای خلکو سره یو معاهده شوې وه چې په دوی به هیڅ قسم ټیکس نه لګي. هغه وایي چې د صوبایي حکومت په خوخه وفاقي حکومت په ملکن ډیویژن کې کسټم اکټ نافذ کړی دی، دا کوم په ضد چې به دوی د اختر نه پس احتجاجي تحریک پیل کوي. سوات او ملکن ډیویژن کې د نور سیاسي ګوندونو سره سره واکمن تحریک انصاف هم په ملکن ډیویژن کې د کسټم اکټ په ضد لاریون او احتجاجونه کړي، او بیا وروسته د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د دې اکټ واپس اخیستلو اعلان وکړو. دغه شان د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي اسمبلی بجټ غونډه کې د دې اکټ منلو نه انکار کړی دی. دا یادونه ده چې په ملکن ډیویژن کې په زرګونو نان کسټم پیډ یا ان سی پی ګاډي چلیږي، او دا کسٹم اکٹ عملی کولو نه پس په هوټلونو او کمرشل ځایونو ټیکس لګولو سره سره په دغه موټرو باندې هم ټیکس لګي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ عملی کولو فیصله واپس اغستې وه، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا خبره یو ځل بیا پورته شوې. په دې اړه تاسو د خالد خان رپورټ اورېده. اوس ورځو د یو بل رپورټ طرف ته. د نن نه په جنوبي وزیرستان ایفر ټانک او ایفر ډی آی خان کې شپږ ورځنی د پولیو کمپین شروع شوی دی. د چارواکو په خبره په دې مهم کې به شاوخوا یو لک نه زیاتو ماشومانو ته په ټینګ امنیتي حالاتو د پولیو ضد څاڅکی ورکول کیږي. په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو د مخنیوي څانګې بیان بیا وایي چې روان کال قبلي سیمو کې د پولیو یو کیس مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو د مخنیوي پروګرام څانګې بیان عقیل احمد مشال لیډو ته وویل چې تیر هفته په ډیر اسماعیل خان کې یو پولیو کیس سره مخ شو او وروسته بیا په دغه سیمه کې د دوی ټیمونو د اوبو او د بیلابیل وینو ټیسټونه وکړل چې په دغه سیمه کې ژوندي د پولیو وارس ته موجودګي مثبت راغلل. نو ځکه دوی په هنګامي بنیادونو د نن نه د اعلی پای د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپین پیل کړی دی او دا به په ایف آر ټانګ، ایف آر ډی آی خان او جنوبي وزیرستان کې کول شي.
مخصوص درو علاقو دے بارا دے ایف آر ڈی آئی خان، ایف آر ٹانک اور ساؤتھ وزیرستان ایجنسی کی اور دلی خاص و جداد اچری میاش کی مفتد نیمہ مخ کی یو پولیو کیس کنفرم شویو اور بلور سرادہ شن خوشا علاقہ کے ایک سب پازیٹیو انوارمنٹل سیمپلز ملاو شو نو این دی وجہ دا شن تیل ایک خطر دا چھتے کا وائرس چکم دنو ایکٹیولی سرکولیٹ کئی لکا پدی علاقہ کی کنا
نمور زیاد اکلا چھ درے وانو سیمہ کی با خوشا یو لک ډیر زر ماشومانو ته پټینګ امنیت کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او د پولیو ضد کارکونکي به یو خوا کور په کور ګرځي نو بل خوا په اړو او دغه سیمو ته د واتو او رانوتو په لارو باندې هم کسان ودرول شوي دي چې یو ماشوم هم د څاڅکي اچول نه پاتې نشي. په فاټا کې د پولیو ضد پروګرام ویان زیاتوي چې د خو او معیاري کمپاینونو له وجې سخت کال په ټولو قبایلي سیمو کې یو هم د پولیو کیس لا تر دې دمه نه درمخته شوی او روان کال په فاټا کې دوی خوشا یو کم سل فیصد ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی دارالعلوم حقانیه لپاره د فنډز منصورولو مقصد زده کوونکي په کمی کچا په تعلیمي دایره کې راوستل دي. نوموړي ویلی دی دا ګام د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې اغستل شوی دی. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې.
پرون ماخام وزیر لاہور پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویل چې دا د دوی د ګوند او د حکومت پالیسی ده چې په مدرسو کې په لکونو زده کوونکي دغه ماشومان مین سټریم یا قومي دایرې ته راولي. زه درته خپل پالیسی ویم. دوی شلکه ماشومان په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړه کوي او صرف اته لکه ماشومان په انګریزي میډیم سکولونو کې زده کړه کوي او انګریزي میډیم د سکولونو ته هغه بچی دي د چا چې پلاران مالداران وي او مدرسو ته ټول د غریبو خلقو بچی راځي. نو زموږ د حکومت د ښکار پالیسی ده چې دغه ماشومان به مرسته کوو او دوی به قومي دارې تراولو. نو وړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ په ضد د قومي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان هم دا یو برخه ده چې د ټولو مدرسو اصلاحات وکړي شي. او یاد ساتے دا دا نیشنل ایکشن پلان برخه هم دا چې د مدرسو اصلاحات وکړو. زتا اوستا یو خبره په ډاګه کړم. داعش چې کوم نړیوال دا وسلوال تنظیم دی، کوم خلق چې د ټول یورپ ازي او په هغه کې شاملېږي، هغه خلق دي چې هغه لپامه غرزول شوی دي یا معاشره کوم خلق ته کم نظر کوي. نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې کوم خلق ته معاشره کم نظر کوي یا لپامه غرزول شي، هغه سخت درځي اړخته مخه کوي. د پامل دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 ولسم مالی کال بجټ کې پنوخار کې د حقانی مدرسې لپاره 10 کروڑ روپے پنګه مختص کړی دا چې په ځینو مخالفو ګوندونو سخت ټکونه کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته په قبایلی سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو اوسیدونکو له روجې وړاندې په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د اختر پر ورځ به خپل احتجاج کوي. دوی شکایت کوي چې د روجې په میاشت کې د احتجاج باوجود هم چارواکو تر دې دمه د دینه هیڅ پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د ځلاند یوسفزي په ریپورت کې.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکی اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدا وي چې حکمرانانو له جړا کول وي چې په دې علاقه کې د دې دیشي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی، خو تر اوسه پورې یو طرف نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر، نه چې کوم دی پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره د خل ناستې د دې مسله صدا اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
ولله صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ اسپتالونه کم پرایویټ هغه ټلیفون ورن کړی وو، نو الله تعلیم و د صحت یو سہولت هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه او پولیټیکل ایجنډ نه دا مطالبه کوو چې هلته فوراً تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی اور سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي، تر اوسه پورې نه معاوضه ملو شوي دي، نه د واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړل او وکړل، حالانکه ایمبولانس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د ممندو جنسی د دره عیسا خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي له وجې ماشومان بې تعلیم پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکي روښانه نشي.
زمونږه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شي، او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان یا خاور کې ټوله ورځ لوبي وکي وکي بس بل راشي بس شپې ته وده شي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل پسلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر مونځ به هم احتجاجاً د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کاته را کو تدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا جان څخه خواره ځای خور.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي، او دغه سې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم مونږ ته رائے راکړئ او تاسو زمونږ ریپورټونه وګورئ.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاو کم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخی په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال رډیوي مجله
په 3 نیمه بجو،
سروي
په 4 نیمه بجو.
مشال ریډیو مشال ریډیو تاسور د اوریدونکو د خبرونې په برخه د پدویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو. خو اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په مهال هلته د رینجرز واکونو د عملیاتو په جاری ساتلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې کې د سند هایکورټ چیف جسټس زوی تښتول شوی او مشهور قوال امجد صابری وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې ده. هغه وایي چې دا پیسې د اصلاحاتو لپاره ورکړي، خو اپوزیشن ګوندونه نیوکې کوي چې د دې هیڅ ضمانت نشته چې د طالبانو پلوي حقانی مدرسه به دا پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاري. نن په جنوبی وزیرستان فرټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیس ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکي وایي چې د کمپاین کې به د 5 کلونو څخه کم عمره له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته د واکسین کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی مشال ریډیو ته وویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل شوې دي. یاده دی چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو لیک استولی او ترې غوښتي دي چې د شامي رژیم په پلوي دغه هیواد ته تلونکو افغانانو مخه ونیسي. د رپورټونو تر مخه د افغانان اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلواله ډله ځپلې ده او له پرون راهیسې 19 وسلوال ورله وژلې دي. تر شپږو کلونو تر خوړی وروسته نن اسرائیل او ترکیې د بیا پخلاینې رسمي لوزنامه وکړه. شپږ کاله مخکې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه مهال ډېرې خرابې شوې چې اسرائیل محاصره کړې. د فلسطین غزې ته تلونکي یوه مرستندویه کښتۍ کې 9 ترکان ووژل.
د بشیر ګواښ نه لند خبرونه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
نن جنگ رسپانو خپل ادارې کې لیک چې په پاکستان کې لیوی مدیر سي په مختلفو خلکو د غلا غلطۍ او درغلي تورونه لګي او په دې لړکی بیا د احتساب غوښتنه هم شوي. اوس سو وار د افسر شاهي او سیاستدانانو د احتساب لپاره قانونونه هم جوړ شوي، خو د هغه باوجود هم په درغلي او قابو ونه موندلې شو. د ادارې په وینا چې د زیا په دور کې یو سیاستدان تجویز ورکړی وو چې د انتخاباتو لومړی دی احتساب کولای شي. همدار د غلام اسحاق خان په دور کې هم یو خپلواک د احتساب اداره جوړ کړی شوې و، خو د هغه هم څو ګټوري نتیجې مخې ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پاناما لیکس معاملہ راغله او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټي د ټولو د احتساب غوښتنه کړې. نو به شک چې یو رنگ احتساب پکار دی، خو دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي، په سړکونو باندې نه. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکو مشر ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې دا کوړي د حقانیې مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپو امداد ورکولو په معامله باندې ځنی سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتې پورته کوي. که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړې، نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د حکومت لخوا 1.5 کروڑ روپۍ اواز دی وی مدرسې لپاره بیلول بی انصافی ده. د ادارې په وینا چې د دې روپو په بابله د حکومت او د یادی مدرسې د مشر مولانا سیم الحق په خبرو کې تضاد دی. مولانا وایي چې دا رقم د مدرسې د تعمیر لپاره ورکړې شوی دی او حکومت وایي چې دا رقم د دې مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملېدو لپاره ورکړې شوی. ادارې زیاتوي چې سوالدار پیدا کیږي چې حکومت کومه خبره کوي، نو آیا په صوبه کې د نور مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې دراوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې له دومره لوی رقم ورکړې شو؟ ادارې اخري کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوی، باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز رسپانه لیک کې پر روان مالی کال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برامدادو کې کمی او له د هېواد پاکستان ته په درامدادو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا ټایمز اف انډیا رسپانه لیک هندوستان به هغه یوازنی هېواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدیدی ټکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته اسرارالله مومند وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوتی او درآمدات یې کافي زیات شوي. په پېښور کې د کسټم یا ګمرک څانګې مشر قربان علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هېواده پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالی کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستانه پاکستان ته راوړل شوي وو، خو د روان مالی کال په یوازې 11 میاشتو کې د غشمیره 40,445 ټرکه ته رسیدلې. خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په 11 میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتی. د تورخم او کرم ایجنسۍ د لارې افغانستان ته په کېدونکې تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانې چې افغان حکومت په تور لویسټ کې اچولي، له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هېواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هېوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما انتظامی یو مشر چرواکي ویلي چې دا هر څه وروستو له هغو شوي چې امریکې هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولی. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ترمنځ په واشنگټن کې له ملاقات وروستو په یو ګډ اعلامیه کې امریکې هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکایي چرواکي وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هېوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکې ټکنالوژۍ مارکیټ ته رسایي پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکې هغه ټکنالوژۍ ته رسایي نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکی وایي دا یو دوامداره بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
داو اسرار الله مومند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن برسلز او لندن ته دوري کوي. دا به د جون په 13 په برېټانیا کې د شوي ټول پښتنې وروستو د امریکا او برېټانیا د لړپړو چارواکو ترمنځ لومړی ملاقات وي. په دې اړه درته د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت تفصیل د یوې لنډې دمې وروستو وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بروسلز او لندن ته دوري کوي. د سفر د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د ټول پښتنې وروستو ترسره کیږي. جان کیری به د بلجیم سرخار بروسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګرین سره وویني. له دې وروسته به جان کیری لندن ته ځي او تمه ده چې نوموړی به هلته له خپل برطانوي سیال فیلپ هاموند سره وویني. دا به د جون په 13 د شوي ټول پښتنې وروستو د امریکا او برتانیا د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لومړی ملاقات وي. د جون په 26 جان کیری په اټلی کې د خبرو پر مهال د برتانیا او اروپایي ټولنې څخه وغوښتل چې په نړیوالو بازارونو کې د بحرانونو په وړاندې په ګډه سره کار وکړي. د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د خلکو د رایو وروستو په ګرده نړۍ کې د سرمایه کارانو اندېښنې زیاتې شوې دي. جان کیری د امریکا او برتانیا ترمنځ په خاصو اړیکو ټینګار کړي او په دې هم خبرې وکړي چې له اروپا اروپایي ټولنې سره د امریکا لپاره اړیکې څومره مهمې دي. د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د بیلیدو په برخه کې د ټول پښتنې وروستو بعد د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلیمان ته وینا وکړي. نوموړی له دې وړاندې ویلي وو چې په راتلونکو 100 میاشتو کې به استعفا ورکړي او د اروپایي ټولنې نه د برتانیا د لرې کېدو یا بریکسټ په موضوع مذاکرات به په خپل ځای راتلونکي بل مشرته پرېږدي. الته روپی مشرانو په بریتانیا فشار زیات کړی دی چې زر تر زره دی په اتیشتو هیوادونو مشتمله اروپایي ټولنه پرېږدي. د جون په 15مه په جرمني کې د اروپایي ټولنې بنیاد ایښودونکو شپږو هیوادونو د بریتانیا نه وغوښتل چې څومره زر ممکنه وي باید بریتانیا د اروپایي ټولنې نه د وتلو عمل پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تا سوره د پاکستان د انګریزي شبې رسپانی ډان په مقاله کې په دې ملک په سخت دریځه باس شوې دي. مقاله د دې په ډاګه کولو هڅه کړې ده چې څه ډول یو سخت دریځه فکر ټولنې ته زیان رسوي او د هغو غږونو خاموشه کولو سبب ګرځي کوم چې د مینې او برداشت پیغام خوروي. بریوال کاکړ یې درته نور مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان روسپانه د دې مقالې پایل د امجد صابری په نامه له هغه قوالی ویونکي کوي چې تیره اونۍ په کراچۍ کې وسلوالو په ډزو وواژه. روسپانه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس وو او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوال وو. د روسپانې په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې، ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي، خو څوک چې بتل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټولسو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکې پر ضد به د امجد صابری پیغام نه مري. خو روسپانی د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سخت دریځۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. روسپانه لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنې سوې ایسوې مېرمنې آسیا بیبي ته دې انصاف ورکړل سي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکي اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللی دی. د مقالې په وینا د دې اشتهار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسي پیدا کولای کوم ته چې فحاشي وویل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکي څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان روسپانه لیکي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوز لخوا په ګډه له جوړ سوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه سوې ده، خو د ورځپاڼې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه دا سخت دریځي فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د لسم کلاس د سرکاري سکولونو اغسته کوونکو ته د نقد انعامونو ورکولو منصوري ورکړې ده کوم چې د لسم جماعت د بورډ په امتحان کې لومړی پوزیشن یې ترلاسه کړي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان بیان مشال ریډیو ته ویلي چې د بورډ په امتحان کې چې د سرکاري سکول کوم زده کوونکي لومړی پوزیشن ترلاسه کړي هغې ته به لس لکه روپۍ انعام ورکول کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی دغه خبر په لړ کې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د لسم جماعت د بورډ امتحانونو کې چې د سرکاري سکولونو کوم ماشوم لومړی پوزیشن ترلاسه کوي هغه ته به لس لکه روپۍ انعام ورکول کیږي او د بورډ په امتحان کې په لومړی لس تنو کې په راتلو به هم د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د خپل پوزیشن مطابق انعامونه ورکول کیږي.
کې چې ماشومان کوم سبب وي اکثر دا داسې چې هغې غریبانان وي نو هغه ماشومان چې د چا مطلب سهولیات هم ورته دونه نه وي او اجتي مې د هغې نه باوجود هغې ټاپ پوزیشن یې په بورډ کې اخلي د هغې دپاره مونږ 10 لاکھ 5 لاکھ او 2.5 لک روپۍ.
د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان زیاته کړه چې د صوبائی حکومت د دې ګامونو مقصد ولس تعلیم ته حسول دي او د سرکاري سکولونو وضع خکول دي او د دې مقصد لپاره حکومت د سرکاري سکولونو استادانو ته هم انعامونه ورکوي. یاد دی وی چې په پښتونخوا صوبه کې ټول اته تعلیمي بورډونه دي او د صوبائی حکومت چارواکي وایي په هر تعلیمي بورډ کې لومړی لس پوزیشنو کې راتلونکي د سرکاري سکولونو طالب علمانو ته به دغه انعامونه ورکوي او تیر صوبایي حکومت چې د سرکاري سکولونو د زده کوونکو لپاره د 10,000 روپو میاش په حساب د وظیفو ورکولو کوم پروګرام پیل کړی و هغه به هم جاري ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسور. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د پشکال بارانونه به په باقاعده توګه سبا په ملک کې شروع کیږي او سږ کال په دې بارانو کې 40% اضافه ښکاري. موسمیاتو محکمه وایي چې دې لړ کې اړوند ادارو ته هدایات هم جاری شوي دي. نور تفصیل د رابی اکرم خان نورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي محمد ریاض اویل چې په نړۍ کې موسمیاتي بدلون له وجې د بشکال په بارانونو کې به اضافه وي او دې لړ کې اړوند ادارو ته د سیلاب خطر په اړه خبرداری هم جاری کړی شوی دی. دی وایي
ظاهره د مانسون بارانونو لپاره خاص کر د سوات او د دیو د سوات د وچي علاقې دا ډېرې د وځې کې تیز بارانونه کیږي چې د پوجو سره بیا اوبو راتلې شي او بیا چې دا مخکې راشي دا ټولې د کابل ریور سره کابل نه مخکې چې کوم مونډا سره ملاویږي بیا مونډا نه پس بیا کابل ریور سره ملاویږي نو چار سو دی او دې سره کوم ایڈجسٹنٹ کوم خلک آبادی کی هغه دې نه زیات مستقل کیږي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې په وینا چې د بشکال په بارانونو کې د دوی د منصوبه بندۍ تر لاندې پېښور، چارسده، نوخار په ملکن ډیویژن کې سوات، برو، کوزیر او شانګله او په جنوبي اسلای کې ډېر اسمن خان حساسې ضلع ګرځول شوي دي او د ضلعو ته یې هنګامي حالت لپاره د 1,000,000 روپۍ اضافي فنډونه هم ورکړي دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې ویاند لطیف الرحمان وایي چې صوبایي حکومت ضروري اقدامات اوچت کړي دي.
11,000,000 روپو د ریلیز اکوپمنٹ اغېستي دي چې هغه به دغه زموږ کوم اساس اضلاع دي هغو ته بہت ضرورت به مونږ د دې نه هغه سامان سپلای کوو پای چې کرنی دي، کمبلې دي، ټینټونه دي او داسې د خوراک قسمه دي.
د زیاته کړه چې د سیلاب په اړه معلوماتو لپاره به د سیل فلډ کنټرول روم 24 ساعته کار کوي. بلخوا د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې خپل انتظامات یې په مکمل توګه اوچت کړي دي او د موسم محکمې په شمول د سیلاب وفاقي کمیشن او نورو اړوند ادارو سره مشاورت مکمل شوی او هدایت هم جاری کړی دی.
داوا رابی اکرم خان. د خبر ایجنسی خلک وایي چې تیرو دوه اونیو راهیسې هلته د انټرنیټ 3G سرویس معطله شوې ده. دی وایي اوس نو خو سوشل میډیا استعمالولی شي او نو هم د یو بل سره د انټرنیټ له لارې رابطې کولی شي او خبرو معلوماتو ته رسایی نه لري. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسی خلک شکایت کوي چې دلته په زیاتره سیمو کې د 3G انټرنیټ سرویس بند کړای شوی دی چې لامل یې دوی اوس د خپل موبایل ټلیفون له لارې سوشل میډیا د استعمال نه محرومه شوي دي او تازه خبرونو او داسې نورو معلوماتو ته رسایی نه لري. په دې هکله د جمرود یو تن منصور پردی مشال ریډیو ته وایي
یو خدای چې موږ سوشل میډیا استعمالو د خبرونو لپاره د نورو لپاره نور حقوق خاص هم نشته. دا یو حق و چې موږ یو شی نه خبرېدو کنه دائم را باندې بند کړی دی. دین علاوه مونږ مختلف جابس پہ ګورو، په هغه ته اپلای پی کوو، ایمیل پہ کوو، سکالرشپ ته پہ اپلای کوو، بل فارغ یو جابس پہ مختلف جابس پہ سرچ کوو، هغه ته بیا اپلای پی کوو. نو اوس دا څومره جوړ شوی بیخی لکه ګونګیان او کڼه وړاندې پاتې شوی.
او د جمرود یو تن محمد اکبر پر دی وای د خپل خپلوانو سره د رابطې یوازینی وړیا ذریعہ وا خو سره محروم دی.
لکه دا یو واحد ذریعہ وا دلته به خلکو د خپلو خپلوانو سره کم چې په بهر ملکونو کې وو نو د هغوی سره به یې په رابطه کوله، مفته رابطه به یې سره کوله. نو دغه نیټورک چې بند شوی دی نو مکمل ورسره دا سهولت هم بند شوی دی، عوامو ته تکلیف هم جوړ شوی دی.
او یو بل تن حضرت ولی پردی وویل
نو زه خو یو واقعي ډېر متاثره کړی یم ځکه چې زه اکثر سوشل سیکټر سره تعلق دی. نو جاب ما پې ګورو یا خلکو سره رابطې پې کوو، ایمیل وغیره پې کوو، کانټیکټ بالکل کانټیکټ زموږ منقطع شوی.
د سیمې خلک وایي چې دغه د انټرنیټ 3G سرویس دوه ونې وړاندې هغه مهال بند کړی شو چې کله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ګیټ لګولو په معامله نښتې رامنځته شوې او د دغې شخړې وروسته بیا دواړو خواوو ولسي وګړو په سوشل میډیا یو بل سره تاوده بحثونه پیل کړل او یو بل ته یې بد رد ویل. په خیبر ایجنسۍ کې 3G انټرنیټ سرویس د بندېدو د علت په هکله مشکله په اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د عما اړیکو څانګې یو چارواکي خورم علي مهران سره خبرې وشوې، نو دوی یوازې دومره وویل چې په دې کې تکنیکي ستونزه راغلې ده او هڅه کوو چې زر یې هواره کړو. یاد دې وي چې په دې وروستو کې په خیبر ایجنسۍ کې د 3G انټرنیټ سرویس استعمال زیات شوی دی او په زرګونه خلک یې د یو بل سره د رابطې او نورو مهمو کارونو لپاره استعمالوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو تابعیا کړی دا نوم به یې خیبر میوزیم وي. دوی وایي غواړي په قبایلي سیمو کې د استعمال پخوانی سیزونه او د دغې سیمې تاریخ، کلتور او رسم و رواج په هکله معلومات راجمع کړي او په دې عجایبګر کې یې خوندي کړي. تفصیل یې د فرهاد شینواری نه اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو پریکړه کړې ده او دا به په قبایلي سیمو کې اولنی عجایبګر وي. دوی وایي چې د قبایلو د استعمال پخواني سیزونه لکه تورې، ټوپکې، د موسیقۍ آلات او داسې نور سیزونه به راغونډوي او د دغې سیمې د تاریخ، کلتور، مهمو شخصیتونو او تاریخي ځایونو په اړه به هم معلومات راجمع کوي او په دې عجایبګر کې به ایښودل شي. دې حکله د لوړګي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود مشال ریډیو ثوای
دا جی د پولیټیکل ایجنټ صاحب په ډایریکشن باندې مونږ دا غا سٹارټ واخستو. پولیټیکل ایجنټ صاحب دا وایي چې سونه د یو ویو اف ټیرریزم په دې فاټا کې تیر شو، نو دې یو پازیټیو اسپیکټ ورکولو د پاره د فاټې د خلکو تاریخ او جګر کولو د پاره مونږ ته یو داسې میوزیم پکار دی. دې میوزیم نوم هم مونږه پروپوز کړی دی چې خیبر میوزیم. په دې کې به د خیبر د حوالے سره خیبر تاریخي سیزونه به په دې کې هودل شي او مونږه عوام ته هم دا خواست کړی دی بار بار او بیا مرته کوو چې دو سره سدا سینټیکس پراته وي د خیبر هیسټري حوالے سره دې مونږ ته ډونیټ کړي، مونږ به پراپر د دو نیم پلیټ سره هغه ډسپلی کوو.
نوموړي زیاته کړه چې دې لپاره یې د لوړګي په تحصیل ودانۍ کې ځایونه خوښ کړي دي او په دې لړ کې یې د خیبر پختونخوا د ارکیالوجي څانګې سره هم رابطه کړې ده.
دې پر ځای خو مونږه دوه درې ځایونه مونږ سره الوکیشن شته، مونږ آلریډي وزټ هم کړی دی. فی الحال خو یو ټمپرری دوه روم مونږه دې دپاره الوکیټ کړي دي، یا دا سامان کې هودل شروع شوي دي. او دې نه علاوه مونږه آرکیالوجي ډپارټمنټ چې کم ډایریکټر دی هغه هم مونږه کال کړی و. یو مونږ سره بریګیډیئر ریټایرډ دی ایاز د ثوابې دی، هم په دې هسټوریکل سیزونو کې ډېر زیات ایکسپرټ دی. هغه سروسز هم مونږه هایر کړي دي، نو مونږه لګیا یو انشاءالله د هر طرف نه به د خیبر هسټري والے سره دا سیزونه راټولو.
د خیبر ایجنسۍ یو مشر محمد حسن پریدای بیا د دغې عجایبګر په اړه وایي
هغه مونږ ته ویلي افتتاح خو یې شوی نه، خوشي به یې خو ای پی ایس داسې وویل چې تاسو که چېرته زاړه سیزونه د نیکونو د پلارانو داسې وختي نه وي، هغه تاسو راجمع کړو چې په دا میوزیک مونږ کېږو چې مونږ دنیا ته د تاسو د ثقافت، د تاسو د رواج، د تاسو د دستور، د تاسو د دغه وښوو که نه، د دې نه به مونږ پر نورو د نړۍ کې انشاءالله که خیر پته لګي، ځکه چې زمونږ مشران هم داسې ښه دغه تېر شوي دي. نو په دې وجه باندې به مونږ انشاءالله چې د پی ایس اف سره په دا کې ډېر مدد کوو. نو دا خو به مونږ دنیا ته وښل شي چې مونږ پر امن خلک یو، خپل رسم و رواج لرو، جرګې لرو، مرکې لرو، میلمستۍ لرو، دا ټول هر څه لرو.
پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې عجایبګر باندې په تیزۍ سره کار روان او ډیر زر به د خیبر پختونخوا گورنر پرانسته هم وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا فرهاد شینواری رپورٹ ما اوریدونکو اوس تروجی ځانګړي لړۍ د رسنۍ موضوع وخت راغلی دی. نن با د اوسل یا د ځان وینسلو په اړه سنې نقطې واضح کړو. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو محترم روردا پوښتنه کړې ده چې کچیرته
یو سړی شیطان تیر باسي په روژه کې، نو آیا د هغه روژه صحیح کیږي کنه؟ او بله پوښتنه دا کړې ده، که چیرته د بشنمي مال یو سړی راپاڅېږي او ګوري چې شیطان تیر ایستلی د شپې، دا به څه کوي؟ اول به پیشنمی کوي او کنه دا به چې دی اول غسل کوي؟ نو لومړۍ خبره دا ده چې که چیرته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیر ایسته، نو مشکله نه ده، روژه د ده کیږي، هیڅ خبره نشته دی. ولې؟ ځکه دا یو طبیعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلی شي، مشکله نه ده. او که چیرته یو انسان د پیشنمی محل نه مخکې د شپې مثلا ویده شوی دی او چې راپاڅېد په ځان پوه شو چې والا زه خو راباندې غسل فرض شوی دی، نو په دې صورت کې چونکې پیشنامه وروسته نه کیږي او غسل وروسته هم کیږي، نو دا د اول ښه په اطمینان سره خپل پیشنامه وکړي او د هغه نه بعد دی چې دی بیا خپل غسل وکړي. بله پوښتنه یې دا کړې ده چې د روژې په حالت کې یو سړی غسل کوي، په هغه کې غرغره ضروري ده که نه ده؟ نو غرغره چې دی په غسل کې، دا نه په روژه کې ضروري ده او نه بدون د روژې نه ضروري ده. په شریعت اسلامي کې چې کوم شی ضروري دی په غسل کې، هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه اچول او کش کول، استنشاق، او په خوله کې اوبه ګرځول، مضمضه، دا لازمي دي. نو دا ضروري دی چې سړی غرغري وکړي. بعضې خلک وایي چې نه، مثلا چې غسل کوي نو د ماښام چې روژه دې ماته کړله نو بیا به غرغري کوي. نو غرغره کومه ضروري خبره نه ده، داسې خلکو د ځان د جهالت په بنیاد باندې ضروري کړې ده. او که چیرته ضروري وي نو دا درسته ورځې چې یو سړی مونځ نه وکړي، خدا مونځ نه دې بیا ونه شي، نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی. بدون د غرغري نه هم یعنی سړی غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی. ځکه که چیرې د سړی د غرغري کوشش وکړي په روژه کې، نو ممکنه ده چې اوبه یې تیرې شي، نو په ځای دې چې غسل صحیح شي روزه به هم د منځه لاړ شي. نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې. او غرغره هیڅ لازمه او ضروري نه ده، یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړی ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه ورسېدلي. همدارنګه د پوزې د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې چې سړی پوه شي چې زما پوزه لمده شوله، نو دا کفایت کوي انشاءالله. او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی. الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت خپل دربار کې قبول کړي.
تاسو د روژې په مناسبت سره د مفتي ذاکر الله ذاکری خبرې اورېدلې. اورېدونکو، مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اورېدلې شي. د دې ترڅنګ اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې په فیسبوک او په ټویټر باندې د مشال ریډیو پاڼه خوښه یا لایک کړئ، اول ته موږ ته خپل رائے راکړئ. او اوس د خبرونې په اخره کې یو بیا د بشیر ګواخنا لند خبرونه اورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرل راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په مهال هلته د رنجر ځواکونو د عملیاتو په جاري ساتلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د سند د های کورټ چیف جسټس زوی تختول شوی او مشهور قوال امجد صابری وزیر شوی و. د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې. عمران خان پرون پېښور کې خبریالانو ته وویل چې دا پیسې د اصلاحاتو لپاره ورکړي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې طالب پلو حقانی مدرسه به دا پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاروي. نن په جنوبي وزیرستان فرټان کې ډېر اسماعیل خان کې د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به له 15 کلو څخه کم عمره له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته دا واکسین کیږي. افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغلته په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوال ډله سخته ځپلې ده او په تازه عملیاتو کې 19 وسلوال وژلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن مشال رډي ټول چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوې دي. یاد دې چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې روسي کې افغان حکومت ته یو خط استولې او ته غوښتنه کړې چې د شامي رژیم په پلوي د غهواته تنونکو افغانانو مخري ونیسي. د رپورټونو تر مخه د افغانانو اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ وجه دي. تر شپږ کلونو ترخو اړیکو وروسته نن اسرائیل او ترکیه د بیا پخلاینې رسمي لوزنامه وکړه. شپږ کاله مخکې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه مهال ډېرې خرابې شوې چې اسرائیل محاصره کړې د فلسطین غزې ته تلونکي یوه مرستندویه کښتۍ کې نه ترکان ووژل.
لن خبرینه هم د بشیر ګواخنه واورید لوریدونکو هم دې سره زمونږ نننه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شوک بجونه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار علی محمود سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.